Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اس نوري هر کلای کوم نن پنځم بي د 1404 هجري المريز کال د تلیا میزان د میاشتې ولسم د 2015م کال د اکتوبر نه مده مخله د چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات خبرونه کو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د هغې هوکړې هر کلی وکړ چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د طرحې پر لومړي پړاو اسرائیل او حماس دواړو پرې موافقه کړې ده. ګوتریش په یو بیان کې له ټولو اړخونو وغوښتل چې په بشپړ ډول د دغې موافقې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي چې ټول یرغمل شوي کسان باید په باعزته توګه خوشي شي او دایمي اوربند باید تضمین شي. جګړه باید له یوې مخې د تل لپاره ودرول شي. هغه ټینګار وکړ چې جګړه ځپلې غزې ته د بشري مرستو سمدستي بې ځنډه ننوتل باید ډاډمن شي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. حماس تایید کړه چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له اسرائیل سره یوې موافقې ته رسېدلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې نن پنجشنبې د کابینې غونډه راغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید چهارشنبه پور از هند ته په سفر ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د چهارشنبه د ورځې ناوخته په یو غږیز او لیکلي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبر کړی ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې له ناستو وروسته د هند په رسمي بلنه د نوي ډیلي پر لور روان شو. د هغه په ټکو ښاغلی متقیبه هند ته په دې سفر کې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره پر ګڼو سیاسي اقتصادي تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د حکومت د تر ټولو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دی چې هندي رسنیو هغه 15 ورځنی سفر یاد کړی دی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولې وروسته له دې هند ته ځي چې د نوي ډیلي په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. ایران د فرانسې او جرمني دوه ګونې تابعیت لرونکي لینارد مونټرلوس وروسته له هغې آزاد کړل چې پر هغه د جاسوسۍ لګول شوي تورونه یې بیرته واخیستل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت فرانس پرس آژانس ته د نوموړي د خوشې کېدو پخلی وکړ. یو شمېر باخبره سرچینو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي 19 کلن مونټرلوس به د پنځشنبې په ورځ فرانسې ته سفر وکړي. هغه د جون په 14 د اسرائیل او ایران ترمنځ د لنډې جګړې په درېیم ورځ د ایران په جنوبي ښار بندر عباس کې نیول شوی و. نوموړی چې د سپورټ او سفر مینوال دی له اروپا ایران ته پر بایسکل په سفر تللی و. د ایران قضایي ادارې ویلي و چې د دوشنبې په ورځ به پر هغه لګول شوي د جاسوسۍ تورونه لغوه شي. که څه هم تر اوسه یو شمېر نور بهرنیان ایران کې بندیان دي خو نوموړی وروستی فرانسوي یادباد چې روان کال د ایران له زندان خوشي کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 او راسیاله لومړی لوبه له بنگلاديش څخه د 50 وکټو په توپیر وګټله. دا لوبه پرون چهارشنبه د دوبی په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شوه. د بنگلاديش لوبډلې ام پچ ګټلې او بیټنګ یا توپوهنه غوړه کړې و چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 221 منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 24 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د دې لوبلړۍ دوهمه سیالي د اکتوبر په 11 او دریمه وروسته یاغې د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. د یو ورځنیو لوبو دا لوبلړۍ داسې مهال پیلېږي چې بنګله دیش له افغانستان څخه درې واړه شل اووره سیالۍ وګټلې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د ده د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. د نت بلاکس په نوم انټرنیټ څارونکي شبکې تایید کړې چې د ټولنیزو شبکو پلاتفورمونه انسټاګرام، فیسبوک او سنپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو له لوري محدود شوي دي. په منځني کورمه کې په پوځي کاروان پرون د وسلوالو د برید له نورو جزئیاتو به خبر شي، ولې په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي.
دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای ورغځي سره هم ټچ کیږي، هم دغه ځای حکومت د وزیرستان سره هم ټچ کیږي. دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومن ډیر ایزی شي.
پرون د اکتوبر اتم د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرزول لپاره پر افغانستان د امریکا د بریټ څلې د شتمه کلیزه او په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې د بریټ بیلابیل اړخونو ته کتنه کړې ده.
لیش په می هیر نه ده چې سپیل خو ته روغ د بمونو وګونو خلق خو هیر مو ټول د کورونو په کوټو کې پټو د طالبان د سقوط وروسته ژوند ورو بدل شو.
په یو راپور کې به واورئ چې د پکتیا بڼوال وای سکال د مڼو باغونو ښه حاصلات ورکړي دي.
نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو د پاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. ترامپ خپل ټولنیز تروت سوشل شبکه کې لیکلي، زه په ویاړ سره اعلانوم چې اسرائیل او حماس دواړو زموږ د سولې د پلان لومړی پړاو لاسلیک کړی دی. هغه زیاته کړې دا په دې معنی ده چې ټول یرغمل شوي کسان به ډیر ژر خوشي شي او اسرائیل به خپل سرتیری د یوې پیاوړې دوامدار او تلپاتې سولې پر لور د لومړي ګام په توګه هغه کرښې ته پشا کړي چې توافق پرې شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه لیکلي بیان کې د حماس له لوري یرغمل شوو ته په اشاره ولیکل که خدای کول موږ به ټول بیرته کور ته راستانه کړو. نتنیاهو همدارنګه وایي چې دی به د پنجشنبې په ورځ خپله کابینه راوغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. حماس تایید کړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي او ویلي دي چې په دې موافقه کې له غزې څخه د اسرائیلو وتل او د یرغمل شوو او بندیانو تبادله شامله ده. خو دې ډلې په یوه بیان کې زیاته کړې چې له ترامپ او تضمینونکو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې ډاډ ترلاسه کړي چې اسرائیل په بشپړ ډول اوربند پلی کوي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې د ورځې په پیل کې ویلو چې ښایي دی د رواني اونۍ په پای کې مصر ته چیرې چې ځانګړي استازی په غزه کې د اوربند او یرغملو د خلاصون د یقیني کولو لپاره خبرې مخته وړي ولاړ شي. ترامپ خپل ټولنیز تروت سوشل شبکه کې همدارنګ لیکلي، له ټولو خواوو سره به عادلانه چلند وشي. دا د عربي او اسلامي نړۍ، اسرائیل، ټولو شاوخوا هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتونو لپاره یو لوی ورځ ده. او موږ د قطر، مصر او ترکیې له منځګړو څخه مننه کوو چې له موږ سره دغه تاریخي او بېساري پیښې د تحقق لپاره همکاري وکړه. د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ غیر مستقیمو خبرو کې دغه پرمختګ د دې خبرو په درېیمه ورځ شوی دی. په دې خبرو کې چې د دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوي، د امریکا، قطر او ترکیې لوړپوړو استازي ښکیل دي. ولسمشر ترامپ په دې خبرو کې د منځګړتیا لپاره خپل زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر او ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ استولی او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر رندر مرچ بنیامین نتنیاهو ته نږدې او د هغه د اعتبار وخت د اعتبار او بخید اعتماد وړ شخص بلل کیږي د اسرائیل لخوا په دې خبرو کې استازیتوب کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې سره له دې چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیلې زیاتې شوې دي، خو د توافق د عملي کېدو، د مهال ویش له جګړې وروسته د غزې لپاره د ادارې د جوړېدو او د فلسطیني سختدریز ډلې حماس د برخلیک په څیر جزئیات لا نه دي روښانه شوي. د غیلانی ورز یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې پر اسرائیل د حماس له یرغل وروسته په غزه کې د اسرائیل د ورانوونکي جګړې دوه کاله پوره شول. د غزه چارواکي وایي د 2023 کال د اکتوبر په اومه د حماس د بریټ پوړاندې د اسرائیل د پوزي خبرګون لپاره رئیس پسمه کې ل وښ به تزره زیات کسان وژل شوی او د سیمه ډیره برخه ویجاړه شوې ده. د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس په بریټ کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوی او 251 یې يرغمل کړی چې د پاتې 340 يرغمل شو کسانو له ډلې څخه شل یې لا هم ژوند دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د انټرنیټ لري او ریډل شي پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نت بلاکس ان تایید کړي چې د ټولنیزو شبکو پلیټ فارمونه انستګرام، فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو لوري محدود شوې دي. د سازمان پرون خپل ویب پاڼه لیکلي چې د کار د طالبانو لوري د انټرنیټ د سانسور د نوي اقداماتو په لړ کې شوې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د نت بلاکس د تازه معلوماتو لمخي د 2025 کال د اکتوبر په 8مه او 10مه نیټه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسي له اختلال یا بشپړ بدنیدو سره مخ شوی دی. یا سازمان د چاشمې په ورځ د اکتوبر په 8مه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا کار د تیریونی له مخابراتي بندیزونو وروسته د طالبانو لوري د انټرنیټ د سانسور د اقداماتو په لړ کې تازه مورد دی. په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودولو په نوم هغه جدول کې چې د نت بلاکس لخوا پوښ شوی خودل شوی چې د انټرنیټي خدماتو څو لوی وړاندې کوونکو شرکتونه د ټیک ټاک، فیسبوک، انستګرام او سناپ چټ بیلابېلې برخې هم مهاله بندې کړې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، ویسترن ټلیکام، دولتي شرکت افغان ټلیکام او حق نت د خصوصي انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکو نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د ویب پاڼې، سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کتونو کې بشپړ بند شوی او ورته د کارونکو د لاسرسي کچه 0% ثبت شوې ده. یوازې د وسترن ټلیکام په دوو مواردو کې لږ لاسرسي شاوخوا 9% پورې لیدل شوې ده. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي رادیو سره خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندېدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه هیڅ نظر نه دی څرګند کړی. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قبل لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مشر تابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینو ټولنیزو شبکو ته د خلکو لاسرسي محدود کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پټ پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د پراخېدو لامل کېږي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه بدیزاده د میزان په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې دا محدودیت د اطلاع رسونې وضعیت نور هم کړکېچن او اندېښنې زیاتوي. هغه زیاته کړه دا کار د خپلواکو خبری او اطلاع رسوونکو چینلونو د بندیدو لامل کیږي. د خپلواک خبریالانو رسنۍ له همدې شبکو څخه د چټکې اطلاع رسونې سرچینې په توګه ګټه اخلي. بلخوا دا د معلوماتو د جریان د انحصار او کنټرول لامل ګرځي. حقایق پټ پاتې کیږي او یوازې د طالبانو روایتونه منعکسیږي. دا کولی شي سانسور اوازې او د تبلیغاتو خپرېدل پراخ کړي. میرمن ولیزاده زیاته کړه چې د ټولنیزو شبکو په محدودیدو سره به د افغانستان خلک له نړیوالې کلتوري فضا، موسیقي او انتقادي تفکر څخه لرې پاتې شي او په فرهنګي او ایدیولوژیک انزوا کې به پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 8مې تر 9مې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروباري له جدي ستونزو سره مخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ځینې طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف تر سره شوې دي، خو طالب چارواکو تر اوسه د انټرنیټ د پراخ بندېدو په اړه رسمي څه نه دی ویلي.
تیر ورځ خبر پښتونخوا حالت په انکور می ایجنسی کې په یو وسلوال بریټ کې دوه افسرانو په ګډون یولس امنیتي سرتیر وژل شول او درې نور ژوبل شول. د دې پیښې او دا چې ولې په سیمه کې دا ډول پیښې ډېرې تکرارېږي نور جزئیات د مشال رادیو د خبریال طارق اورکزی په رپورت کې اورئ.
په کورما کې پر پوځي قافلې وسلوال برید شوی چې په کې د پولیسو تر مخه د دوو افسرانو په شمول یو لس امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رډیو ته پر اتم اکتوبر ویلي د نهې پوره شاوخوا درې نیمې بجې مازدیګر د الشرزو په بانډه کې پر امنیتي سرتیرو له مخکې نه پتا کې ناس وسلوالو برید کړی دی. چارواکي وایي په منځني کورما کې پر شپږم اکتوبر په جوکی کیلا باندې د شوی وسلوال برید پلټون لپاره د لیفټیننټ کرنل جنید عارف په مشاره کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دسته لسامې ورغلې وه چې د واپسې پر وخت باندې دغه برید وشولو. چارواکي ویلي په برید کې د وژل شویو امنیتي اهلکارانو شمیر د لیفټیننټ کرنل جنید عارف او میجر طیب راحت په شمول یولس جوړیږي، خو زیاتوي چې کېدی شي چې یا شمیر تر دې زیات شي ځکه چې هغلته په ځنګل کې ورک شوي تر 50 پورې عسکرو جسدونه هم د پرتو راپور ورته ترلاسه شوی. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې تر برید پس امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي کړې چې پکې لږ تر لږه دوه وسلوال جوبل شوي، خو تر اوسه وسلوال طالبانو تصدیق کړی او نه آزادو سرچینو باندې سویلي. د چارواکي په خبره په سیمه کې تر جګړې پس د چهارشنبه پورس پوځي هلیکاپټرو بمباري کړي او هغلته لټونی عملیات هم پیل کړي دي. په منځني کورما کې دا دویم برید دی چې په دوه ورځو کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو کړي. کچو هم په شپږم اکتوبر پر جوګي کېلې په شوي وسلوال برید کې د پولیسو چارواکي تر مخه امنیتي سرتیرو ته زیان نه اوړېدلې، خو په تازه برید کې ورته درانه مرګ شوبله اوړېدلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر هم په شوي برید کې یولس عسکرو د وژل کېدو د اوختي زیان پخلی کړی، خو د ژوبلو او ورکو سرتیرو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د دغې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. په منځني کورما کې له څه مودې راهیسې د امنیت وضع خرابه ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتي سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو، دړکو او وژلو پیښو سره مخامخ دي. که څه هم څو ځل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو وسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. موږ د سیمې په حالاتو پوخ او خبریال نبی جان وپوښتل چې هغه کومه وجه ده چې وسلوال په منځني کورما کې پلو عملیاتو ته دوام ورکړی. نو هغه په ځواب کې وویل چې یاد علاقه غرایزه ده چې داسې ورته د پاتې کېدلو لپاره مناسب او محفوظ ماحول پیدا کوي، او بل دا چې نورو سیمو سره په لګیدلو وسلوالو ته له هغه ځایه یو نه بل ځای ته تګ راتګ هم آسان دی.
سیکورټی فورسز لګیا دي د دوخلو په پریشانی کوي، نو ظاهره خبره ده چې به هم خپل مزاحمت شو کوي. ویل چې په دغه علاقې کې هغه خلک غوړي چې د مومنټ وي. دویمه خبره دا ده، دا د یو جنکشن پوینټ غونډې کې ده، دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای اورګزای سره هم ټچ کیږي، هم دغه ځای حکومت دا وزیرستان سره هم ټچ کیږي. نو که تاسو وګورئ نو بیا دغه ځای کې دو خلکو د پاره مومنټ ډیر ایزی شي. یو ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ تا، بل ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ تا، بیا دغه ځای کې کروي وو کې افغانستان ته هم وړل شي. نو امو خپل خیال دا ده چې د دوی د پاره دغه ځای کې د کروي کول او بیا واپس سیف ځای ته تلل دا ډیر سون دي.
په منځني کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې په پراخ کچه عملیات پیل شول نو له هغه ځایه ټول وتښتیدل، او پاکستانی پوځ د سیمي واک په خپل لاس کې تر اخستلو پس خراب شوی امن یو ځل بیا هغلته قائم کړو.
له خبرونو ور اخوا
پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځولو لپاره پر افغانستان د امریکا د برید څلېرویشتمه کلیزه او امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ په افغانستان کې هوایي حملې پیل کړې او د طالبانو مشران له هېواده وتلو ته اړ کړل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
څو وخت د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وه، په ابتدایا ښوونځي کې په دریم ټولګي کې مې زده کړې کولې. لومړی وخت کې ښوونځي بند و، کار ډېر محدود و او د بیان یا آزاد فکر ځای نه و. ښځې او نجونې له تعلیم محرومې وې او ټولنه یو ډول په ویره کې ژوند کاوه.
خو د ننګرهار ولایت دا 34 کلن اوسېدونکی وایي یوې شپې د ده د کورنۍ او کلیوالو ژوند دومره وربدل کړ چې کله یې تصور هم نسو کېدلی. هغه شپه چې په خبره یې امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل.
په 2000 کال کې چې امریکا د کور ځلا هم عملته د حملې شپه مې هیره نه ده. د شپې له خوا د تیارو غږ، د بمونو غږونه او خلک خو ویره. موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبانو د سقوط وروسته ژوند ورو ورو بدل شو، پوهنتونونه پرانیستل شو، کار پیدا شو. زه هم خپلو زده کړو ته مې دوام ورکړ، یو کسب مې زده کړ، موږ امید پیدا کړ، لږ فضا خلاصه شوه. بیا مې په یو موسسې سره
د ماشومانو د روغتیا په برخه کې خدمت کاو.
د ځوان وای چې په تیرو شلو کلونو کې مهم لاستراوړنې لوړې ځکړې د آزاد فکر احساس وو او په خبره لګڼو ننګونو او نامنې سربېره د ځوان ډېرې چارې ښې پرمختلي. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 1 نیټه چې افغانستان له وخت سره سم اتمه وه په دغه هیواد برید وکړ چې په پایله کې د طالبانو لومړۍ دوره واکمنۍ نسکور سوه. ځینې افغانان پخواني افغان سیاستوال کارپوهان ښځې او د طالبانو حکومت اوسنی او پخواني چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غني په مشرۍ د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړه سوې غونډه کې د دغه هیواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغیزمنه ونډه درلوده. ښاغلی داوودزی ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوري نظام د شل کلن واکمنۍ لاسته راوړنې داسې بیان کړې.
نړیوالو د حضور یو نتیجې دا و چې د افغانستان دولت چې د تیرو جنګونو په ترڅ کې هم د فزیکي لحاظه هم د معنوي لحاظه کاملا تخریب شوی و. ټول نهادونه بنسټونه د دولت بېرته ورغېدل. په شل کاله کې 1.5 میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو نه د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ په ډیپلوماسۍ کې، یو عزت پیدا کړ، پاسپورټ یې عزت پیدا کړ. بل اړخ منفي اړخ چې موجود و چې بېرته جنګ پیل شو، هم د امریکې قواوو اشتباهات وکړه، تېروتنې وکړې، هم د فقهي ځینې ملکونو دوهرنګي پالیسي مختبو شوه.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید د دغه هیواد په تاریخ کې توره ورځ بللې ده. دغه شان د افغانستان خلاصون لارې شورا پخواني مشر او د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې یو چارواکي سید اکبر آغا د امریکا برید او تیر شل کلن حضور یرغل د افغانستان په کورنی او بهرنی سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر آغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې د ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمنی نه و، د افغانانو واکمنی نه و. دلته چې و مرده د خارجي سیاست ښکار و او داخلي سیاست چې و یعنې د پردیو د سیاست ښکار و. نو ښه خبره به دا وي چې طالبان یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي او د یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټوله راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2021 کال اگست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو یې د خپلې لومړنۍ دورې قوانین بیرته پلي کړي دي. د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي.
خلکو باندې ژوند تریخ کړه. د دوی ټوله دښمني د ښځو سره پیل شوه. حتی د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې بندې شولې. افغانو نجونو او مېرمنو خورا تاوان کړی، اما دوی خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څوک یې په بینالمللي سطحه ورته رسمیت نه ورکوي. سرمایه ګذاریان نه کېږي. د افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی. کومکونه نه ورسره کېږي. تکرار د اشتباهاتو چې دوی کوي.
خو د طالبانو حکومت وړاندې تل دا کړی چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې اکثریت افغانان او نړیوالې نه مني. د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو په شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هیواد کې دوامداره بې ثباتۍ او جګړو ته لاره هواره کړې وه، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هیوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
چې په افغانستان کې روان دی او افراطیت ورځ تر بلې اضافه کېږي، دا په خپله زمینه دې ته مساعد دی چې د سیمې هیوادونه او بالاخره نړیوال په افغانستان کې په یو شکل مداخله وکړي، یا رقابتونه رامنځته شي، یا نیابتي جګړې رامنځته شي. نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولی چې تر څو په ملک کې قانون نه وي او ولس په حکومتوالۍ کې برخه ونه لري.
د 2001 کال د اکتوبر ومه چې په افغانستان کې اتمه وه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د برید او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډاټه کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤول باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی ور وسپاري، خو ملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و پریکړه وکړه بن لادن چې هغه سره بیعت کړی و امریکا ته ونه سپاري. د اکتوبر په 1مه امریکایي B-25 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو ترنې بمباری پیل کړي. مخکې دې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو نه دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل وکړ او بل اخره حکومت نسکور سو. د یادونې ده چې په دې ورستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړی چې بګرام اډه دې وروسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزي کارپوهان د ټرمپ د خبرې یوازې د خپل کورنۍ سیاست برخه او د طالبانو بانو ویرول بولی او وای چې عمل کې څه پلان نسته، خو وبلی دلسی چې آیا د افغانستان تیر چلیریس کلن تاریخ بیا تکراریږي او کنه. د یادونه ده چې امریکا او د ناتو تړون ملګری افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول: د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل سوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې فعالیت لري. دغه شان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
د پکتیا بڼ وال وای سکالی د مڼو باغونو خه حاصلات ورکړي، خو د ساتلو لپاره نه سړی خونی لري او نه هم خه بازارونه چې هغه او پلوري. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نجیب الله آل خیل په رپورت کې.
د پکتیا بڼوال وای سکالی مڼو خه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغي نه درلودي نو خوان دا ورنګ هم خه دي، خو بازار سوړ دی او به یې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمه سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال راډیو ته وویل:
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو لپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې پلاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په خو بیا باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوي خوایبه ټټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغی نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي:
سرخانی خو باید ضرور د جوړ شي، د خلک دې مانی دي، بعض نور سبزیجات دي د خرابېږي، سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته د سې جوړې نو سبزی ډیر خرابې.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کی، او چې دغه موږ د میوه یا واغه مڼه هر شي سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کو. نو د بازګران د دکانان دغه به ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچېری د دې ولایت تازه میوې د وګړو وخت لپاره وساتل شي، یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخت ډیر کاری فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم وګمحاله وي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل:
پکتیا مڼې سیدی لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم د خوند او رنگ لري او بهترینی مڼې دي، او له مسعود چرواکو مهلا د دوی ته که څومره زحمت دوی بسلې د یو مره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیا وي هغه ورته فرقي، نو دا به اصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمخ کې د کرنیزو محصولاتو د تولید د خکېدو او ډیرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړي او د مڼو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی ویل
د مڼو حاصلات سکل مګا سی څومره زیات ده همدار کم د دې ګونډي هوادون ته هم صادریږي لارې خلاصې دي تجاران خپل د مڼو حاصلات په بای باندې بزګر نه په بای باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از توافق اسرائیل و حماس بر سر مرحله نخست طرح پیشنهادی صلح رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه استقبال کرده. اما سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشه. گوترش در بیانیه ناوقت روز گذشته از همه طرف ها خواست که به شرایط توافقنامه به گونه کامل پایبند بمانند. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان گفته که باید همه گروگان ها با عزت آزاد شوند، آتش بس دائمی تضمین شود و جنگ یک بار و برای همیشه متوقف شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه گفت که اسرائیل و حماس در نتیجه مذاکرات در مصر برای پایان دادن به جنگ در غزه بر سر مرحله نخست طرح صلح به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. امیر خان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، روز گذشته عازم هند شد. آفیز ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در یک پیام صوتی و کتبی که ناوقت روز گذشته در صفحه اکس یا توییتر سابق منتشر شده، گفته که متقی پس از شرکت در نشست‌های در مسکو به دعوت رسمی هند عازم دهلی نو شده. و گفته او متقی در سفر با اس جی شنکر، وزیر خارجه هند، و شمار از مقام‌های دیگر آن کشور در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی و گسترش روابط میان افغانستان و منطقه گفتگو خواهد کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان 2021، این نخستین سفر یک مقام بلندپایه حکومت طالبان به هند است که به گفته رسانه‌های هندی برای 5 روز برنامه ریزی شده. امیر خان متقی که نامش در فهرست تعلیم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و از سفر به خارج منع شده، پس از آن به این رفته که کمیته تعلیم های شورای امنیت به درخواست دهلی نو به طور موقت برای سفر او اجازه داده است. ایران یک جوان 19 ساله فرانسوی آلمانی را چند روز پس از رد اتهام جاسوسی علیه او از زندان آزاد کرد. ژان نوئل، وزیر امور خارجه فرانسه، روز گذشته آزادی لنارد مونترلوس از زندان ایران را تایید کرد. گفته شده که مونترلوس قرار است امروز عازم فرانسه شود. او در 16 جون سال روان میلادی در جریان جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران، انگام سفر گردشگری با بایسکل و عبور از خاک ایران در شهر بندر عباس بازداشت شده بود. نهادهای عدلی و قضایی ایران روز دوشنبه اعلام کردند که این شهروند فرانسوی آلمانی از اتهام جاسوسی برای اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه تبرئه شده. و تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی یک روزه حریفش بنگلادش را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. بازی روز گذشته با برنده شدن قرعه از سوی بنگلادش آغاز شد. بازیکنان بنگلادشی بتینگ یا توپزنی را انتخاب کردند و توانستند 221 دوش انجام بدهند. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن در آور 47 هدف تعیین شده را تعقیب کردند. این نخستین بازی از جمع 3 بازی یک روز است که میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش برنامه ریزی شده. بازی دومی سلسله در 11 اکتبر و بازی سوم و نهایی در 14 اکتبر میان دو تیم برگزار می شود. پیش از این در سلسله بازی‌های 20 آوره میان دو تیم، افغانستان 0-3 در برابر بنگلادش با شکست مواجه شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. اسرائیل و گروه حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه بر سر مرحله نخست طرح صلح توافق کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که آغاز یک صلح پایدار است. جزئیات در جریان این برنامه. سازمان نت بلاکس که ناظر شبکه اینترنتی است تایید کرده که شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک و اسنپ چت در افغانستان محدود شدند. مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی سازمان خبرنگاران افغانستان در این مورد میگوید
باعث انحصار و کنترل جریان اطلاعات میشه، واقعیت ها پوشیده خواهد ماند و روایت های طالبانی تنها انعکاس داده میشه.
شهروندان افغانستان در مورد محدودیت بر شبکه های اجتماعی در این کشور چی میگویند؟
خواست من حیث یک شهروندی است که این منجر به قد دائم تلفون های همراه و انترنت نشه.
ما از مقامات میخواییم که گردش اطلاعات آزادانه بگذارن و همچنان انترنت هم محدود نسازن.
و در ادامه، 24 سال از حمله امریکا بر افغانستان گذشت. روایت های افغان ها از آن زمان چیست؟
ده حمله شپمی هیرانه ده تشپیل خواهد تیرو غک ده بمونو وگنا خلق خواهی را مکتول ده کورون پا کورتو که پتو ده طالبان ده سقوط رست ده جان رو رو بدل شو.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه سبدوم میزان 1404 خورشیدی برابر میشه با 9 اکتبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اسرائیل و گروه حماس بر سر اجرای نخستین مرحله یک طرح صلح به توافق رسیدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این توافق پس از مذاکرات در مصر برای پایان دادن به جنگ در غزه صورت گرفته. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشته که من با افتخار اعلام میکنم که اردو، اسرائیل و حماس مرحله نخست طرح پیشنهادی صلح ما را امضا کردند و افزوده است این بدان معناست که تمامی گروگان‌های باقی مانده در نزد حماس به زودی آزاد خواهند شد و نیروهای اسرائیلی به عنوان نخستین گام به سوی یک صلح قوی پایدار و دوامدار به خطوط توافق شده عقب نشینی خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه کتبی با اشاره به گروگان‌هایی که در نزد حماس قرار دارند گفته است اگر خداوند بخواهد همه آنان را به خانه باز می‌گردانیم. نتانیاهو همچنان گفته که کابینه‌اش را روز پنجشنبه برای تصویب این توافق فرا می‌خواند. حماس نیز تایید کرده که توافق برای پایان جنگ در غزه به دست آمده و گفته که این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و مبادله گروگان‌ها و زندانیان می‌شود. اما این گروه در بیانیه افزوده که از ترامپ و کشورهای تضمین کننده خواسته است تا از اجرای کامل آتش بس از سوی اسرائیل اطمینان حاصل کنند. رئیس جمهور ترامپ بامداد چهارشنبه 8 اکتبر گفته که ممکن است در آخر هفته جاری به مصر سفر کند، جایی که نمایندگان ویژه او برای تامین آتش بس و آزادی گروگان‌ها در حال گفتگو هستند. ترامپ در شبکه اجتماعی خودم چنان نوشته که برخورد عادلانه با همه طرف ها صورت خواهد گرفت. این یک روز تاریخی برای جهان عرب و اسلام، اسرائیل و تمام کشورهای منطقه و ایالات متحده امریکا است. این پیشرفت مهم در روز سوم مذاکرات میان حماس و اسرائیل در شهر شرم الشیخ مصر صورت گرفته. در این گفتگوها که روز دوشنبه آغاز شد، نمایندگان ارشد آمریکا، قطر و ترکیه حضور داشتند. جارد کوشنر، داماد و مشاور پیشین ترامپ و همچنان استیف وکتوف، نماینده ویژه او از جانب ایالات متحده در این مذاکرات سهم گرفتند. ران دیرمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل که از نزدیکان و افراد مورد اعتماد بنیامین نتانیاهو است، نمایندگی هیئت اسرائیلی را به عهده دارد. به گفته خبرگزاری رویترز، با وجود امیدواری ها برای پایان جنگ دو ساله در غزه، جزئیات مانند جدول زمانی اجرای توافق، ساختار اداره پس از جنگ در غزه و سرنوشت گروه حماس هنوز مبهم باقی مانده. این اعلام تنها یک روز پس از آن صورت می گیرد که از آغاز جنگ اسرائیل و حماس دو سال گذشت. جنگجویان حماس در 7 اکتبر 2023 با حمله به مناطق مختلف اسرائیل
1200 نفر را کشتن و 251 نفر دیگر را گروگان گرفتن. در عکس العمل به یمله اسرائیل عملیات نظامی گسترده را در غزه آغاز کرد که به گفته مقام های سی این منطقه از آن زمان تا کنون بیش از 67,000 نفر کشته شدند و بخش های زیاد از غزه ویران شده. مقام های اسرائیلی می گویند که از میان 48 گروگان باقی مانده در نزد ماست 20 تن آنها هنوز زنده هستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. سازمان ناظر اینترنتی موسوم به نت بلاکس تایید کرده که پلتفرم های شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک و اسنپ چت توسط چندین ارائه دهنده خدمات اینترنتی در افغانستان محدود شدند. این سازمان روز گذشته در وبسایتش نوشته که این اقدام جدیدترین مورد در سلسله اقدامات سانسور اینترنتی است که از سوی طالبان وضع شده. سازمان خبرنگاران افغانستان میگوید که وضع محدودیت باعث مسدود شدن رسانه‌های مستقل، انحصار اطلاعات، پنهان ماندن واقعیت‌ها و گسترش سانسور و شایعات می‌شود. بیشتر دی گزارش.
اطلاعات تازه سازمان نت بلاکس نشان می‌دهد که به تاریخ‌های 7 تا 8 اکتبر 2025 دسترسی به چند شبکه اجتماعی در افغانستان با اختلال یا قطع کامل روبرو بوده است. این سازمان چهارشنبه 8 اکتبر در وبسایتش نوشته که این رویداد پس از خاموشی هفته گذشته مخابرات رخ داد و جدیدترین مورد در سلسله اقدامات سانسور اینترنتی است که توسط طالبان اعمال شده است. در جدولی که با عنوان محدودسازی عملکرد پلتفرم‌های آنلاین در افغانستان توسط این سازمان ناظر اینترنت منتشر شده، نتایج آزمایش‌های شبکه‌های اینترنتی افغانستان نشان می‌دهد که چند شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات اینترنت به طور همزمان دسترسی کاربران به بخش‌های مختلف پلتفرم‌های تیک تاک، فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ چت را مسدود کردند. از شرکت‌های مخابراتی افغان وایرلس، روشن، شرکت خدمات اینترنت وستن تلکام، شرکت دولتی افغان تلکام و حقنت ارائه دهنده خدمات اینترنت خصوصی در این جدول نام برده شده است. طبق اطلاعات نت بلاکس، بخش‌های فنی شبکه‌های اجتماعی از جمله سرورهای وبسایت، کانال‌های ویدیویی و اتصال‌های اختصاصی اپلیکیشن‌های موبایل در تمامی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت به طور کامل قطع شده و دسترسی کاربران به آنها 0% گزارش شده است. در ادامه آمده که تنها در دو مورد مربوط به شرکت وسترن تلکام میزان دسترسی اندک حدود 9-10% مشاهده شده است. این در حالی است که شماری از مردم در افغانستان قطع دسترسی به شبکه‌های مختلف اجتماعی یا دسترسی محدود به آن را در دو روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید کردند. حکومت طالبان در این باره ابراز نظر نکرده است. برخی رسانه‌های داخلی به نقل از منابع خود گفتند که رهبری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان به مسئولان شبکه‌های مخابراتی دستور داده است تا دسترسی مردم به برخی شبکه‌های اجتماعی را محدود بسازند. سازمان خبرنگاران افغانستان می‌گوید که وضع این محدودیت باعث مسدود شدن رسانه‌های مستقل، انحصار اطلاعات، پنهان ماندن واقعیت‌ها و گسترش سانسور و شایعات می‌شود. سمیه زاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز، چهارشنبه 16 میزان به رادیو آزادی گفت که این محدودیت وضعیت اطلاع رسانی در افغانستان را بحرانی تر و نگرانی ها در این مورد را عمیق تر می کند.
منجر به مسدود شدن کانال های مستقل اطلاع رسانی یا خبر رسانی میشه. حتی اکثر خبرنگاران مستقل و رسانه ها از طریق همین شبکه ها است که سریع تر می توانند اطلاع رسانی کنند. از سوی دیگه باعث انحصار و کنترل جریان اطلاعات میشه، واقعیت ها پوشیده خواهد ماند و روایت های طالبانی تنها انعکاس داده میشه. این میتوانه باعث افزایش سانسور، گسترش دامنه شایعات و پروپاگاندا شود.
بانو علیزاده افزود که با اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی مردم افغانستان در انزوای فرهنگی و ایدئولوژی قرار می‌گیرند، زیرا به گفته او از فضای فرهنگی جهانی، موسیقی و تفکر انتقادی دور نگه داشته خواهند شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت طالبان از 7 تا 9 میزان تمامی خدمات اینترنت و شبکه‌های مخابراتی را در افغانستان قطع کرده بود که با واکنش‌های گسترده از سوی کاربران، فعالان مدنی و نهادهای بین‌المللی روبرو شد. برخی از منابع طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که این اقدام به دستور رهبر طالبان و به هدف جلوگیری از منکرات انجام شده است. مقام‌های طالبان تا هنوز هم توضیح رسمی درباره دلیل قطع گسترده اینترنت ارائه نکردند.
رادیو آزادی روز گذشته از مخاطبان خود در واتساپ از دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی در افغانستان پرسید. برخی از پیام‌های شهروندان افغانستان در این مورد را با هم می‌شنویم.
حبیب الرحمن ظفریستم، اصلاً از ولایت پروان و باشنده فعلی شهر کابل نایه دهم. برادر عزیز، امروز از صبح که ما روز آغاز کردیم محدودیت در برخی شبکه‌های اجتماعی عوض شده بود، از جمله فیسبوک، اینستاگرام و برخی دیگه کار نمیکرد، همیالم کار نمیکنه دیگه. ما امید داریم که این باعث قطعی دائم اینترنت نشه، تو اینجا خو مشکل نیست، اما خواستم من حیث یک شهروندی است که این منجر به قطع دائم تلفون های همراه و اینترنت نشه.
با سلام و درود خدمت همکاران رادیو آزادی، امیدوار هستم که همه تان از صحت کامل برخوردار باشید. رامین اندشور هستم، یکی از خبرنگاران محلی در بدخشان. راجع به موضوعی که گفتید، بله، دسترسی به اینترنت به مراتب نسبت به گذشته محدود است. ما در گذشته میتونستیم که آزادانه به هر سایت، سایت هایی که رسانه های در تبعید است، وارد شویم، اخبار شو بخونیم و دیگر سایت ها، اما برای فعلا ما نمیتونیم به اون سایت ها داخل شویم، یک محدودیت. و دیگر اینکه همی فضای اینترنتی نسبتا مختل شده است، گاه سرعتش بالاست، گاه سرعتش پایان، گاه هیچگاه کار نمیکنه و یک موضوع. و موضوع که از قبلا هم وجود داشتی بود که در مراکز نسبتاً ساحه پوشش اینترنتی خوب است که به شکل 4G و 5G کار میکنه، اما رفته رفته که ما وقتی طرف ولسوالی ها میرویم، مثال ولسوالی های بدخشان، دیگه اینترنتی که امو تلفون و سیمکارد ها به صورت دست کار نمیکنه، که یک معضل است که در یه اوج تکنولوژی که امروز ما میبینیم تکنولوژی چقدر سوی پیشرفت میروه، اما ما به شبکه های مخابراتی به درستی دسترسی نداریم، چه جایی که ما به اینترنت دسترسی داشته باشیم و علاوه غیر از او. این بسته شدن اینترنت، محدود شدن اینترنت برای ما جوانان خیلی ها تاثیرمند است. ماهایی که از طریق شبکه های اجتماعی فعالیت داریم، کسب و کارهای ما را بسیار محدود ساخته است. ما از مقامات میخواهیم که گردش اطلاعات آزادانه بگذارن و همچنان اینترنت هم محدود نسازن، تا ما بتانیم از طریق امو پلتفرم‌های خوب، از طریق اطلاعات خوب و بروز، ما بتانیم که زندگی خود رنگ و رونق بدهیم.
سلام و احترامات به همه کارمندانتان از افغانستان، از کابل به شما پیام گذاشتم. متاسفانه از دین شب به این سو تقریبا دین شب اینستاگرام و سناپچت و تیک تاک محدود شده بود و برای صبح، برای فردایش که دیدیم بیخی محدودتر شده بود که تا بیخی درست کار را میکد. و امروز متوجه شدیم که فیسبوک هم حتی ضعیفتر کار میکنه، ولی برای فعلا اینه که امشب است از فیلتر شکن استفاده میکنیم. متاسفانه افغانستان برای یک تاریکی رفته و امیدها هر روز کمتر میشه، محدودیت ها هر وقت بیشتر میشه. همیشه در افغانستان واقعیت مشکلات ها بسیار زیاد است، گاه ناگاهی مثلا مشکلات اینترنت پیش میاد، گاهی مشکلات برق پیش میاد که حتی در 24 ساعت بسیار یک پنج یا الا 6 ساعت برق می باشه و بیکاری به اوجش رسیده. جوانا همه زیادتر بالاتر از 70-80 فیصد جوانا دهی فکر هستن که وطن ترک کنن برای خاطر آینده ایشان که آینده ایشان روشن شود، آینده ایشان مشخص شود، برای یک نفقه پیدا کنن که با فامیلشان یک تیر باشن.
پیام برخی از شهروندان افغانستان در مورد محدودیت جدید دسترسی به شبکه های اجتماعی در این کشور بود. رادیو آزادی در فیسبوک خود حداقل 4 آدرس وی پی ان یا فیلتر شکنه به مخاطبان خود معرفی کرده که با دانلود آن می توانید به وبسایت رادیو آزادی و شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا کنید. آزادی رادیو /R فیسبوک ماست. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه های شماست.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرائیتان. برنامه آزر با این گزارش به پایان میرسانم که روز گذشته 8 اکتبر 24مین سال روز حمله ایالات متحده بر افغانستان بود. امریکا در سال 2001 میلادی دمی روز عملات هوایی را بر افغانستان آغاز کرد که در نتیجه آن نخستین دوره حکومت طالبان پایان یافت. شمار از شهروندان افغانستان، سیاستمداران پیشین و آگاهان امور این حمله را زمینه آغاز فصل تازه از پیشرفت برای نسل نو افغانستان میخوانند، اما شمار دیگر و نیز طالبان آن را یکی از روزهای تاریک در تاریخ کشور توصیف میکنند. سنا کاکر جزئیات داره.
سه وقت طالبان و لمرانی وکمنی و پا ابتدایا خونځی کې په دریم ټولګي کې مزدا کړی کولی مړی وخت کې خونځه بندو کار ډیر محدود او د بیان یا آزاد فکر زاینو خزی انجونی له تعلیم محرومی او ټولنه یو ډول په غیر کې ژوند کاوه.
یک پوشنده 34 ساله ولایت ننګرهار میگوید یک شبه زندگی خانواده او و مردم قریهش چنان تغییر کرد که هرگز تصورش را هم نمی کردن. همان شبه که به گفته او نیروهای امریکایی بر افغانستان حمله کردند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ زلا هم همدلته وم.
در سال 2001 زمانی که امریکا حمله کرد من همین جا بودم. شب حمله را هرگز فراموش نمی کنم. صدای بم ها می آمد و ما در اتاق های تاریک پنهان شده بودیم. اما وقتی حکومت طالبان سقوط کرد زندگی آهسته آهسته تغییر کرد. پوهنتون ها دوباره باز شدند. کار پیدا شد. من هم به درسم ادامه دادم. امیدوار به زندگی شدیم. پس از پایان تحصیل در یک مؤسسه بین‌المللی در بخش صحت کودکان کار می کردم.
این جوان میگوید در 20 سال پس از آن روز مهمترین دستاوردهایش تحصیلات عالی و احساس آزادی اندیشه بود و به گفته او با وجود چالش ها و ناامنی ها بیشتر امور زندگیشان به خوبی پیش می رفت. امریکا در 7 اکتبر سال 2001 میلادی که در افغانستان 8 اکتبر بود بر این کشور حمله کرد که در نتیجه آن نخستین دوره حکومت طالبان سقوط کرد. شماری از افغان ها از جمله سیاستمداران پیشین، کارشناسان، زنان و همچنین مقام های پیشین و کنونی حکومت طالبان در مورد این تحولات دیدگاه های متفاوتی دارند. محمد عمر داودزی وزیر پیشین امور داخله در نظام جمهوری مخلوع بر رهبری محمد اشرف غنی میگوید در سال 2001 میلادی در نشست بن در مورد افغانستان به حیث مقام ارشد سازمان ملل متحد در سطح کشور اشتراک داشت و در ایجاد نظام بدیل برای نخستین حکومت طالبان نقش موثری ایفا کرد. آقای داودزی در صحبت با رادیو آزادی دستاوردهای 20 سال حاکمیت نظام جمهوری را پس از حمله امریکا چنین توصیف کرده است:
این 20 سال حضور امریکا در افغانستان دو بار داشت. نخست این که در این مدت کمک های بسیار زیاد صورت گرفت. دوم، دولت افغانستان که در 20 سال گذشته هم از نظر فیزیکی و هم از نظر معنوی کاملا ویران شده بود، دوباره بازسازی شد. 1.5 میلیون جوان تحصیلات عالی انجام دادند. افغانستان جایگاه جهانی پیدا کرد. دیپلماسی و پاسپورتیان عزت یافت. اما در بعد دوم جنگ ها نیز ادامه داشت و هم امریکا و هم کشورهای منطقه سیاست های دوگانه را دنبال کردند.
اما حکومت طالبان حمله امریکا بر افغانستان را روز سیاه در تاریخ این کشور خوانده است. همچنین سید اکبر آقا رئیس پیشین شورای راه نجات افغانستان و از مقامهای دوره نخست حکومت طالبان حمله امریکا و 20 سال حضور آن در این کشور را اشغال، مداخله در سیاست داخلی و خارجی افغانستان و حتی دوره ناکام توصیف می کند. آقای اکبر آقا اما تأکید می کند که طالبان باید از گذشته های تلخ و جنگ ها عبرت بگیرند، حقوق مردم را تامین کنند و با آنان در حکومت سهم بدهند.
افغانستان امریکا بر اشغال آمده بودند. این 20 ساله که گذشت حکومت از افغانها نبود بلکه از آنان بود و سیاست داخلی ما قربانی سیاست های خارجی یا بیگانگان شده بود. پس این 20 سال دوره ناکام بود. طالبان باید از تجربیات و دوره های گذشته عبرت بگیرند، زیرا ثبات افغانستان تنها با تامین حقوق مردم استوار می شود.
قابل یادآوری است که حکومت طالبان 20 سال پس از سقوط حاکمیت نخست خود در ماه اگست سال 2021 میلادی و پس از امضای توافقنامه دوحه با آمریکا بار دیگر به قدرت بازگشت و قوانین دوره نخست خود را دوباره بر افغانها به ویژه بر زنان تطبیق کرده است. شینکه کروخی لوزو پیشین ولیسی جرگه و سفیر سابق افغانستان در کانادا وضعیت کنونی حکومت طالبان را چنین ارزیابی می کند.
طالبان نه تنها این که از تاریخ گذشته درس نگرفتن و از فساد جلوگیری نکردن، بلکه فساد را بیشتر کردن، زندگی را بر مردم تلخ ساختن، دشمنی با زنان را دوباره آغاز کردن و حتی حق آموزش را از آنان گرفتن. در این وضعیت بیشترین آسیب به زنان رسیده است، اما طالبان با این عملکردها به خود نیز زیان می رسانند، زیرا در سطح جهانی به رسمیت شناخته نمی شوند، کمک به آنها صورت نمی گیرد، سرمایه گذاری وجود ندارد، سیستم بانکی فلج است و همه اینها تکرار اشتباهات گذشته آنان است.
اما حکومت طالبان هم ماره ادعا کرده است که در دوران حاکمیت آنان حقوق مردم از جمله زنان محفوظ است، ادعایی که اکثریت افغانها و جامعه جهانی آن را نمیپذیرند. شاه محمود میاخیل سرپرست پیشین وزارت دفاع در حکومت جمهوری مخلوع و آگاه امور سیاسی و امنیتی میگوید هرچند حمله آمریکا بر افغانستان زمینه بی‌ثباتی و جنگ‌های دوامدار را در کشور فراهم کرد، اما تاکید میکند که طالبان با اقدامات افرادی خود بار دیگر زمینه مداخله کشورهای منطقه و جهان را در امور افغانستان مساعد ساختند.
در کوم وضعیت چه افغانستان که روان ده افراطیت تورست در بلی اضافه کیگی؟
وضعیتی که اکنون در افغانستان جریان دارد و روز به روز بدتر می شود خود زمینه آن را فراهم می سازد که کشورهای منطقه و جهان بار دیگر به گونه مداخله کنند یا جنگهای نیابتی شکل گیرد که مسئولیت آن مستقیما بر عهده طالبان است. تا زمانی که در یک کشور حاکمیت قانون وجود نداشته باشد و با مردم در حکومتداری سهم داده نشود، ثبات نیز به وجود نخواهد آمد.
در 7 اکتبر سال 2001 میلادی که برابر با 8 اکتبر به وقت افغانستان بود، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده به این دلیل که طالبان از تسلیم کردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به امریکا خودداری کردند، دستور حمله بر افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان را صادر کرد. ایالات متحده اسامه بن لادن را مسئول حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در امریکا که سبب مرگ حدود 3000 غیر نظامی در امریکا شد دانست و از طالبان خواست تا او را تحویل دهند. اما ملا محمد عمر مجاهد رهبر وقت طالبان تصمیم گرفت بن لادن که با او بیعت کرده بود به امریکا تحویل داده نشود. در 7 اکتبر طیاره‌های B-52 آمریکایی از پایگاه‌های نظامی آمریکا به سوی افغانستان پرواز کردند و بمباران سنگین را بر سنگرهای طالبان در شمال، جنوب و دیگر بخش‌های کشور آغاز کردند. پیش از آن که نیروهای آمریکایی برای عملیات زمینی وارد خاک افغانستان شوند، حملات هوایی چندین هفته ادامه یافت و در نتیجه طالبان در تمامی جبهات عقب‌نشینی کردند و در نهایت حکومت آنان سقوط کرد. قابل یادآوری است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر بار دیگر به طالبان هشدار داده است که پایگاه بگرام را تحویل دهند، اما طالبان میگویند چنین کاری را نخواهند کرد. کارشناسانی که در گزارش با آنها صحبت شده است این هشدار ترامپ را صرفاً بخشی از سیاست داخلی او و تلاش برای ترساندن طالبان میدانند و میگویند که در عمل برنامه‌ای برای اقدام وجود ندارد. قابل ذکر است که امریکا و متحدان پیمان ناتو در افغانستان سه هدف اساسی را دنبال می کردند: مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و ملت سازی. اما بارها گزارش هایی در مورد عدم تحقق این اهداف در افغانستان منتشر شده است. شماره از سازمان های بین المللی بارها در گزارش های خود افغانستان را به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر معرفی کردند. مقام های پیشین نظام جمهوری نیز بارها گفتند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیش از 20 گروه تروریستی فعالیت دارند. علاوه بر این، مردم عام و شماره از کارشناسان امور تلاش ها در زمینه ملت سازی را نیز ناکام خواندند. در جریان دو دهه حضور نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان بیش از 150 هزار نفر کشته شدند که در آن بیش از 3500 تن نیروهای خارجی، بیش از 66 هزار تن نیروهای افغان و بیش از 51 هزار فرد ملکی شامل بود.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
السلام علیکم.